السلام علیکم ل غرمینه مخکې لس بجې شوې د ازادي رادیو د ویبلی او ساته خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره امان الله امیرزی همکاري لري او چې د افغانستان جمهور رئیس د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې د سولې د هڅو د پیاوړه کېدو لپاره باید د طالب مشرانو نمونه له تور لیست څخه وستل شي. په دې اړه او د نورو مهمو موضوعاتو په باب رپورټونه اوري. خو په سر کې له قسیم سولمل څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
د لسو بجو خبرونو ته هرکلی کوم. په سر کې مهم سرټکی. ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د افغانستان د سولې له پروسې څخه د ملاتړ لپاره دی د یو شمېر طالب مشرانو نمونه له تور لیست څخه وباسي. راپورونه ښیي چې د پنجشیر ولایت پر ودانۍ نن سهار راکټې حمله سوې. او په بهرنۍ خبرونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي اوس دغه کسانو د منځوي کېدو وخت دی چې د امریکا لویدیځ یا اسرائیل پر ضد له کرکې څخه د سیاسي اصل په توګه کار اخلي. ده هم ده خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې د امنیت شورا له 1988 کمیټې څخه وغوښتل چې د یو شمېر طالب مشرانو نوم له تور لیست څخه لرې کړي. ښاغلی کرزی وویل دا د افغانستان د سولې له پروسې څخه د ملاتړ لپاره ضروري ده. دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې د 1988 کمیټه به د امنیت شورا 1988 کمیټه به د ولسمشر کرزی دې غوښتنې ته څه ډول ځواب ووایي. بلخوا ټاکل سوی ده نن په نیویارک کې ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له ولسمشر اسف علي زرداری او د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت وین جانان موسازی ازادي رادیو ته ویل چې په دې غونډه کې به ډېر تمرکز په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو وي.
د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو د برېټانیا صدر اعظم درې اړخیزه غونډه لري چې په هغه کې به تر ټولو مهمه موضوع د افغانستان د سولې پروسه وي او دا چې څنګه پاکستان او برېټانیا کولای شي په ګډه باندې د دې پروسې ملاتړ وکړي.
د بهرنی چارو د وزارت وین د غرض ویل چې افغانستان له پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري وکړي. راپورونه ښیي چې د پنجشیر ولایت پر ودانۍ نن راکټې حمله سوې. د پنجشیر د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر نجیم خان نزدیر ورته ویل چې راکټ د ولایت پر ودانۍ لګیدلې او دوی برخې خرابې کړې خو چاته ځاني زیان نه دی اړولی. بلخوا طالبانو د دې پیش مسولیت منلی. د طالبانو وین زبی الله مجاهد د ازادي رادیو سره په تماس کې ویل چې په دې حمله کې سره زیات شمېر امنیتي ځواکونه وژلي او د ولایت ودانۍ هم په بشپړه توګه تخریب کړې ده. د دې پیش په ارتباط دوه کسان نیول سوي دي. د پروان د لوړ زده کړو انسټیټیوټ د چیرما د ماین چاودنې یو مسل سخت ټپي کړی. د پروان د امنیت قمندانۍ یو چارواکي د نوم د نشودل په شرط ازادي رادیو ته ویل چې دا ماین د انسټیټیوټ څنګ ته لې ویلې سره ځای پر ځای سوی و چې محصلینو به هلته اودس کاوه. په پیښه کې د ټپي سوي محصل پښې پرې سوي دي. سیمه ایزو نړیوال خبرونه له لنډې وقفې وروسته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي اوس دغه کسانو د منځوي کېدو وخت دی چې د امریکا لویدیځ یا اسرائیل پر ضد له کرکې څخه د سیاسي اصل په توګه کار اخلي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په پرانیستونکي وینا کې اوباما د مسلمانانو پر ضد دغه فلم چې په اسلامي نړۍ کې تاوتریخوالی راپارولی نه یوازې مسلمانانو بلکې امریکا ته هم سپکاوی وباله.
دا ما روښانه کړی ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت له دغه فلم سره هیڅ ارتباط نه لري او دا زما په نظر پیام یې باید د ټولو هغو لخوا چې زموږ د ګډو انساني ارزښتونو درناوی کوي وغندل سي.
خو اوباما دغه راز ویل هغه عملی چې په وروستیو دوو اونیو کې سوي هغه نه یوازې امریکا ته متوجه وي بلکې پر هغه اصول سوي چې په اساس یې د ملګرو ملتونو بنسټ ایښودل سوی دی. د امریکا ولسمشر همداراز ویل چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم باید ختم سي او ایران هم له دغه رژیم څخه په ملاتړ تورن کړ. اوباما د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته ویل د ایران د اټومي پروګرام پر سر د لانجې د ډیپلوماتیک هواري وخت محدود دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپل وینا کې د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداری په دې وروستیو کې د اسلام ضد فلم خپرېدل وغندل او د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې دا ډول اعمالو ته جنایتکارانه بڼه ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا د نړۍ له مشرانو غوښتنه وکړه چې د امریکا پر ضد دغه تاوتریخوالی مخه ونیسي چې د دغه فلم له خپرېدو وروسته په زیات شمېر هیوادونو کې پارېدلی دی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان مشر ویلي، لکه څرنګه چې په ځینو هیوادونو کې د هولوکاست یا د یهودانو د ډله ایزې وژنې په اړه پر څرګندونو قیودات لګیدلي، د غرض باید د اسلام ضد خبرو او اعمالو د مخنیوي لپاره هم له قانوني لارو چارو عمل وسي. راپورونه وایي چې دوه چاودنه نن د سوریې پایتخت دمشق ولرزوه. د سوریې دولتي تلویزیون ویلي دا چاودنې د پوځ له مرکز سره نږدې سوي دي. د راپورونو له مخې د چاودنو په سیمه کې اور لګېدلی دی. په دې اړه نور جزئیات تر دې دمه نه دي ورکړل سوي. اخو د قطر امیر ویل عرب هیوادونو باید په سوریه کې د خونړۍ شخړو په درولو کې مداخله وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د قطر امیر شیخ حمد بن خلیفه ثانی چې د سوریه د مخالفینو مهم لاتړی دی، ویل چې عرب هیوادونو باید د انساني، سیاسي او پوځي مکلفیتونو له مخې په سوریه کې مداخله وکړي. د قطر امیر ویل د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریه د کړکیچ د هواري لپاره یو غیزمن دریس ته په رسیدو کې پاتې راغلي دي. د قطر امیر د عربي هیوادونو هغه ځواک ته اشاره وکړه چې په 1990 لسیزه کې د لبنان د کورونی جګړې د پای ته رسیدو لپاره د هیواد ته استول شوی وو. متحده ایالاتو او عربي ټولنې په خپلو کې د مذاکرو د زیاتوالي موافقه لاسلیک کړې ده. د دواړو خواو ترمنځ د تفاهم دغه سند تېر ورځ په نیویارک کې د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر او د عرب لیګ د سرمنشي ترمنځ لاسلیک شو. هیلری کلنټن ویل وروستۍ پیښې د عربي نړۍ او متحده ایالاتو ترمنځ د مذاکرې پر اهمیت تاکید کوي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د یو فلم له خپرېدو وروسته چې د اسلام پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی دی، په عربي او اسلامي نړۍ کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وسوې. د عرب لیگ مشر نبیل العربی د دې سند د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ او ویل چې د سیمې پر حساسو مسلو باندې د اغیز لپاره په ډیپلوماتیکو هڅو کې د امریکا شکیلتیا مهمه ده. د مصر د یو تلویزیون شبکې خاوند او د غزوی د غیداو پر سر چې وایي د انجیل یوه نسخه سوځولې محکمې ته وړاندې سوي دي. د مصر دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د الوما د تلویزیون خاوند احمد محمد عبدالله چې په ابو اسلام هم مشهور دی او د غزوی اسلام د مسیحی دین ته په سپکاوی تورن سوي دي. ویل کېږي چې ابو اسلام او د غزوی د روان میاشتې په سر کې په قاهره کې د امریکا د سفارت په مخ کې د مظاهرو په ترڅ کې د انجیل د یوې نسخې پانیش کولې او سوځولې دي. ابو اسلام د غرض تورن سوي چې د التحریر د ورځپاڼې له خبریال سره په مرکه کې د مسیحیت پر ضد څرګندونو سره دغه دین ته سپکاوی کړی دی. او وروستۍ خبر هم دا چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې پرون په یو بم چاودنه کې چې ظاهرا هدف یې امنیتي ځواکونه و، لږ تر لږه 15 عسکر وژل شول. د ترکیې د خبري رسنیو د راپورونو له مخې له چاودیدونکو موادو ډک موټر هغه مهال وچول سو چې د امنیتي ځواکونو موټر یې له خوا تېرېده. دغه قوي چاودنه په تونچلي ښار کې چې اکثریت اوسېدونکي کوردان دي رامنځته سوې چې په خلکو کې ویره خپره کړې ده. د ترکیې تلویزیون د دوو موټرونو تصویرونه ښودل چې اور راخیستی و. دا تر اوسه نه ده معلومه چې د دغې پیښې مسؤول څوک دی. د خبرونو پای
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د سولې د هڅو د کلکېدو او د مستقیمو خبرو طالبانو سره د مستقیمو خبرو د فرصت برابرېدو په خاطر دی له تورلس څخه د طالب مشرانو نمونه وباسي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا په افغانستان کې خپل هیواد د جنگي ماموریت پای ته رسیدو باندې ټینګار کړی دی. دغه راز د کابل چاپ مطبوعات تحت کتنه هم په همدې خپرونه کې کوو او دا هم اوري چې د ملي امنیت نوی رئیس وایي د وسلوالو مخالفانو پر ضد د خلکو له پاڅونونو ملاتړ کوي او دا پاڅونونه به د هغه په وینا راتلونکي کې د افغانستان لپاره هیڅ ډول ستونزه رامنځته نه کړي. د کابل په یو شمیر پوهنتونونو کې په انګلیسي ژبه د زده کړو او تدریس په باب هم ریپورت لرو. د خپرونې دوهمه برخه بیا کورکلی او د ګوډي اچار تفریحي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې د امنیت په نړیواله شورا کې پر طالبانو د بندیزونو له 1988 کمیټې څخه وغوښتل چې د طالبانو د مشرانو نمونه له تور لیست څخه وباسي. نوموړي ویل دا ګام باید په افغانستان کې د سولې د راوستو د هڅو د ملاتړ او له طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو لپاره د زمینه برابرولو په خاطر واخیستل شي. ولسمشر کرزی ویل د وی د سولې په پروسه کې د اسانتیاو درامنځته کولو په هدف د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غواړم چې زموږ له هڅو ملاتړ وکړي. په ځانګړې توګه زه پر طالبانو د بندیزونو له 1988 کمیټې څخه غواړم چې د مستقیمو خبرو اترو لپاره د فرصت په توګه له تورلس څخه د طالبانو د لرې کولو په خاطر لا نور ګامونه واخلي. حامد کرزی ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله د پاکستان او نړۍ لپاره مهمه ده. د افغان ولسمشر په وینا پاکستان کولای شي چې په دې پروسه کې مهم رول ولري. دی وایي موږ هیله مند یو چې زموږ ګاونډی ورور هیواد پاکستان باید مهم رول ولوبوي. په وروستیو کلونو کې موږ او پاکستاني ورونه مو له سولې څخه د ملاتړ په برخه کې نږدې او له یو بل سره په خبرو وو. موږ په دې باور یو چې دا خبرې به په خپله د پاکستان سیمې او نړۍ د امنیت لپاره مهمې دي. پر افغانستان روسي راکټي حملې د هغو هڅو په اړه د پښتنو پیدا کېدو خطر رامنځته کوي چې دواړه هیوادونه د ګډ امنیت د ټینګښت په هدف کوي.
In the interest of our common security.
د افغانستان جمهور رئیس د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په وینا کې له تروریزم سره د مبارزې مسأله هم یاده کړه او ټینګار یې وکړ چې دا مبارزه باید د افغانستان په کلیو او بانډو کې ترسره نشي. هغه زیاته کړه د افغانستان خلکو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې لوی تاوان ادا کړی او له دې وروسته باید داسې ونه شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تېره جون میاشت کې د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره القاعده شبکه او طالبان له یو بل څخه جلا ډول د بندیزونو په لیست کې شامل کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالي شورا د امنیت د نړیوال شورا د دې پریکړې هرکلی کړی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا په افغانستان کې د خپل هیواد د جنگي ماموریت پای ته رسیدو باندې ټینګار کړی. اوباما په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویل چې د افغانستان جګړه له پلان سره سم پای ته ورسول شي. اوباما دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو افغان پلاوی هم په نیویارک کې دی او له تیرو څو ورځو راهیسې په غونډو کې تر ډېره بریده په افغانستان کې د سولې پر مسئلې خبرې اترې ترسره کړي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوری اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا د جنگي ماموریت په پای ته رسیدو ټینګار وکړ. اوباما په دې هیواد کې د لیکت پروسې ته چې د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپاري اشاره وکړه او ویل موږ په افغانستان کې د انتقال پروسه پیل کړې او متحده ایالات او زموږ متحدین به له پلان سره سم زموږ جګړه په 2014 کال کې پای ته ورسوي. القاعده کمزورې شوې او اسامه بن لادن هم نور نشته. د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې له افغانستان نه د 30,000 امریکایي عسکرو د ایستلو بهیر تېره اونۍ بشپړ شو. د راپورونو له مخې اوباما دغه عسکر دوه کاله مخکې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره افغانستان ته استولي وو. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د تېرې جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دغو اضافي عسکرو خپل ماموریت بشپړ
کړ.
دا شیبه له فرصت څخه په استفادې وایم چې د دغو ځواکونو اهداف بشپړ شول، یعنی د جګړې په ډګر کې د طالبانو تحرک کمزوری شوی او د افغان د ځواکونو په شمیر او ولتیاو کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې دی هیله هم کې د چې طالبانو مشران به دې ته وهڅول شي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د سولې مسله په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې ترڅنګ د افغان هیات د غونډو د اجنډا یوه مهمه مسله وه. تاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به نن په نیویارک کې د پاکستان له ولسمشر اسف علي زرداری او د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په درې اړخیزه غونډه کې هم پر دې مسلې خبري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی چې نیویارک ته په سفر کې له افغان لوړ رتبه هیات سره ملګری دی له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې درې واړه مشران به د سولې په مسلې په تیر بیا دا چې پاکستان او برېټانیا په څه ډول کولای شي د دغه بهیر ملاتړ وکړي خبري وکړي. موسازی د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان د افغانستان مشخص غوښتنې څه دي وویل
د افغانستان غوښتنې خو روښانه دي. ډېرې هغه په پاکستان کې د طالب مشرانو چې بندیان دي د هغو خوشي کېدل دي. هغه ډلې هغه کسان چې د سولې سره نه یو ځای کېږي سوله نه غواړي د هغو په مقابل کې عملي اقدامات ترسره کول دي. همداراز د هغو طالبانو دپاره چې غواړي د افغانستان د سولې د پروسې سره یو ځای شي او د حکومت د افغانستان دولت سره مذاکرات ترسره کړي د هغو دپاره د مسؤول سفر او د مسؤول تګ راتګ شرایط برابرول دي او نور ډېر موارد دي چې په دې برخه کې د پاکستان اسلامي جمهوریت کولای شي په عملی ډول د افغانستان د سولې د پروسې سره همکاري وکړي.
مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنار بانی کار له اسوشیټډ پرس اژانس سره په مرکه کې ویلي و چې هیواد به ډیر ژر د امریکا له متحدو ایالتونو او افغانستان سره محرمانه خبرې وکړي. اسوشیټډ پرس د هغې له قوله ویلي و چې د دوو خبرو یوه مهمه او اساسي مسله به د هغو ډلو په نښه کول وي چې کیدای شي هغوی له جګړو څخه لاس اخیستو ته وهڅول شي. دا راز ویل کیږي چې ولسمشر کرزی بل خپل پاکستانی سیال ولسمشر زرداری سره د پاکستان لوري د افغانستان پر خاورې د توغندیو د بریدونو جنجالي مسله هم مطرح کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر تیرونی دغه مسله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې هم راپورته کړې وه. زلمی رسول له پاکستان نه وغوښتل چې پر کونړ راکټي بریدونه ودروي. هغه ویلي و چې د دغو بریدونو په درولو کې ناکامي به د افغانستان او پاکستان دوه اړخیزې اړیکې له خطر سره مخامخ کړي.
د ملي امنیت نوی عمومي رئیس اسدالله خالد وایي د وسلوالو مخالفانو پر ضد د خلکو پاڅونونو ملاتړ کوي او دا پاڅونونه به د هغه په وینا په راتلونکي کې د افغانستان لپاره هیڅ ډول ستونزه رامنځته نه کړي. ښاغلی خالد پرون د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته دا څرګندونه کولې او ویل چې دا پاڅونونه په جدي توګه څاري. له دې مخکې د مشرانو جرګې غړو په هیواد کې د پاڅونونو د بیرېدو په حق له اندېښنه ښودلې وه. د راپورونو له مخې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد خلکو پاڅونونه پیل کړي، خو وسلوال طالبان بیا وایي چې دا پاڅونونه د هغو وسلوالو لخوا کیږي چې د دولت لخوا ګمارل شوي او یا د هغوی په وینا دا د دولت پلوي اربکیان دي. په دې اړه سفی الله ستنګزی رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست چارواکو په وینا د خلکو پاڅونونه د افغانستان ډیرو ولایتونو ته پراخ شوي او اوس مهال د هیواد په ډیر لسو سیمو کې خلک د طالبانو په ضد جنګیږي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس اسدالله خالد چې د سې شمې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې، ویل چې د هیواد په ولایتونو کې د خلکو د پاڅونونه به په راتلونکي کې هیڅ ډول ستونزه راولاړه نه کړي. ښاغلی خالد د مشرانو جرګې غړو ته ډاډ ورکړ چې له دې پاڅونونو جدي څارنه او کنټرول کوي.
تاسو ډاډه اوسئ چې موږ د پاڅونونو په جدي توګه تعقیب او له پرمختګ سره یې مرسته کوو. دا زموږ پروګرام دی او وعده ورکوو چې ان شاء الله دا پاتنونه به له کنټروله بهر نشي او هم به په افغانستان کې د واحد نظام او دیموکراسي لپاره کوم ننګونه پیدا نه کړي. زه قطعا ډاډ درکوم.
د خلکو پاتنونه د لومړي ځل لپاره څو میاشتې مخکې د غزنی پندړ ولسوالۍ کې پیل شول چې اوس مهال په څو نور ولایتونو کې هم پیل شوې دي. دغه پاتنونکو ویلي چې د طالبانو له ظلم په تنګ راغلي او د دې ډلې په وړاندې پاتون پیل کړی دی. خو د افغانستان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې زینو غړو اندېښنه ښودلې وه چې ممکن دغه پاڅونونه له کنټروله ووځي او بالاخره دولت ته په یو بل سرخوږي بدل شي. ښاغلی خالد د غزنی د اندړو پاڅون ته په اشاره وویل چې دا پاڅون د هیواد په ډېری سیمو کې اغېزمن تمام شوی دی.
19 کسان یې ونیول چې بهرني طالبان وو او ماته یې راوسپارل. زه هغه وخت د امنیت رئیس هم نه وم. دا چې یو دوره د غزنی والی پاته شوی وم او په هغه وخت کې د سرحداتو وزیر وم، خپل د غزنی اوسیدونکی هم یم، نو ماته یې راوسپارل. ویل کېدل او اوس هم ویل کېږي چې دا پاڅونونه د یو دولت، حکومت یا حزب او ډلې پورې اړه لري، خو نه، دا پاڅون کوونکي په هیڅ ګوند او ډلې پورې تړلي نه دي، بلکې د خلکو رښتینی او واقعي پاڅون دی.
په خاطر دې هم د غزنی د پاڅون کوونکو اسدالله خالد ترمنځ د اړیکو راپورونه ورکړل شوی وو. امنیتي مسؤلین وایي د هیواد په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د ظلم زیاتوالی د دې پاڅونونو لامل شوی. د هیواد د ځینو سیمو خلکو ویلي چې طالبانو یې ښوونځي او روغتونونه تړلي چې د هغوی دا کار د خلکو د غوسې لامل شوی. خو وسلوالو طالبانو تل دا ادعا وکړي او ویلي دي چې دغه حرکتونه د افغانستان حکومت پورې مربوطه ملیشه ځواکونه لخوا شوي او خلک پکې لاس نه لري. صفی الله ستنګزی، ازادي رادیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com. د کابل چاپ نن ورځې مطبوعاتو د افغانستان د لوی تحولاتو او مهم مسایلو په اړه بیلابیل مقالې او رپورټونه خپاره کړي دي. لنډیز یې له نسیم شفق څخه اورو.
باور غیر دولتي ورسپانې لیکلي چې افغانستان، هند او امریکا به په نیویار کې درې اړخیزې ستراتیژیکې خبرې اترې وکړي. په مطلب کې ویل شوی چې دا خبرې اترې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې په څنډه کې کیږي چې هدف یې په افغانستان کې د هند او امریکا له روانو هڅو څخه ملاتړ دی. ویل شوی چې دا خبرې اترې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو په سطحه ترسره کیږي. باور د غرض لیکلی چې پاکستانی ملیشو د ننګرهار په ځینو سرحدي سیمو کې سیمه ایزو خلکو ته د خپلو کورونو د پریښودو ګواښ کړی. د ورسپانې د ننګرهار د امنی قومندان له قوله لیکلي چې خلک له خپلو سیمو د سر په بیعت دفاع ته چمتو دي. سرنوشت غیر دولتي ورسپانې د دفاع د وزیر له قوله لیکلي چې پر بهرنیو سرتیرو د افغان عسکرو د حملو په سلو کې اتیا لامل خپله بهرني سرتیری دي. د ورسپانې د جنرال بسم الله محمدي په حواله لیکلي د ناټو یو شمېر اسکر ځینې داسې کارونه کوي چې د سرتیرو لا څه آن د وزیر احساسات پاروي. سرنوشت په دې اړه مطلب کې لیکلي چې بهرني ځواکونه په ډیرو مواردو کې د افغانانو دود او مقدساتو ته درناوی نه کوي او همدا د دې لامل ګرځي چې افغان سرتیري پر هغوی حملې وکړي. خدمتګار غیر دولتي ورسپانې په مساینه کان کې تاریخي آثار له ګواښ سره مخامخ دي تر عنوان لاندې لیکلي دا لرغونی آثار د فرانسوي لرغونپوهانو لخوا سپړل کیږي او سرل کیږي، خو دغه لرغونپوهان هم هڅه کوي چې د آثار پټ کړي. خدمتګار په یو بل مطلب کې لیکلي چې هند له ډېرې مودې راهیسې هڅه کوي چې له افغانستان سره خپله همکاري زیاته کړي او د دې ترڅنګ چین هم په دې هیواد کې خپل رول زیاتول غواړي. په مطلب کې راغلی چې هند په داسې حال کې په افغانستان کې خپل همکاري زیاتوي چې د پاکستان منفی رول ورځ تر بلې په دې هیواد کې زیاتیږي. انیس دولتي ورسپانې د ولسمشر کرزي له قوله لیکلي چې افغانستان به هیڅکله بیا یوولس کاله وړاندې ته ونه ګرځي. جمهور رئیس کرزي تېره ورځ په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان وروستۍ لاسته راوړنې د پام وړ دي او په دې هیواد کې د لا پرمختګ لپاره هڅې دوام لري. د ورسپانې خپله سرمقاله د افغانستان پر ختیځو پولو د پاکستان راکټي بریدونو ته ځانګړې کړې چې پکې ویل شوي پاکستان لا هم پر دې هیواد خپلو توغندوي بریدونو ته دوام ورکوي. انیس لیکلي چې افغان حکومت د دې بریدونو د مخنیوي لپاره له پاکستان څخه ډېرې غوښتنې وکړې خو ونه منل شوې او دې ته اړ شو چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې هم دا مسأله مطرح کړي. محور غیر دولتي ورسپانې په غټو ټکو کې لیکلي چې په تخار کې زورواکو 15,000 جرب ځمکه غصب کړي. ورسپانې په دې اړه وړاندې لیکي چې دا ځمکې په خواجه بهاءالدین، دشت قلعه، ینګي قلعه او درقد ولسوالیو کې د سیمه ییزو چارواکو، د ولسي جرګې د ځینو غړو او د تخار د ولایتي شورا د یو شمېر غړو لخوا غصب شوي. سیمه ییزو خلکو ویلي چې په دې اړه ډېر شکایتونه هم کړي خو په تخار او مرکز کابل کې چا شکایت ته پام نه دی کړی.
په دې ورستیو کې په ولسی جرګه کې په دې اړه بحثونه پیل شوي چې ولې وکیلان یو برابر ساتونکي نه لري او د ځینو وکیلانو د ساتونکو شمیر لسګونو ته رسیږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې حکومت هر وکیل ته یوازې د څلورو ساتونکو معاش او امکانات ورکوي. په عین حال کې د کابل ښار یو شمیر خلک هم په دې اړه شکایت لري چې ځینې وکیلان له ځان سره ګڼ شمیر په درنو او سپکو وسلو سنبال ساتونکي ګرځوي چې د خلکو په منځ کې د ویرې سبب کیږي. په دې اړه پام وکړئ د جمیلې ظریف رپورټ ته.
وروسته له هغې چې د ولسي جرګې ځینو غړیو انتقادونه وکړل چې د دې جرګې یو شمېر غړي له ټاکلي حد نه ډېر ساتونکي لري، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د قانون له مخې هر وکیل یوازې د څلورو ساتونکو د ساتلو حق لري. د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال نجیب الله نیکزاد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر کله چې یو وکیل له څلورو ډېر ساتونکي ولري نو لګښت یې په خپله وکیل ورکوي.
د پارلمان هر وکیل ته د هغې د ساتلو لپاره څلور ساتونکي په پام کې نیول شوي دي. تر اوسه مونږ د دوی لپاره تر دې ډیر ساتونکي نه لرو، یوازې هغومره چې اړتیا ده مونږ یې ورکوو. خو داسې وکیلان هم شته چې په خپله یې ځان ته ساتونکي نیولې دي چې هغوی ته په خپله معاش ورکوي. او د وسلې د ګرځولو په هکله باید ووایم چې پرته له شکه د سلا ګرځول پرته له جوازه یو غیر قانوني عمل دی او ګرځول یې جرم ګڼل کیږي.
خو بلخوا بیا د ولسی جرګې یو شمېر غړیو د تېرې دوشنبې په ورځ وویل چې یو شمېر وکیلان له ټاکلي حد نه ډېر ساتونکي لري چې د دوی په وینا لګښتې په حکومت راځي. په ولسی جرګه کې د فرا د خلکو استازي محمد سرور عثماني فراهي دا یوه بې انصافي هم وبلله چې په وینا یې یو وکیل کم او بل وکیل ګڼ شمېر ساتونکي له ځان سره ګرځوي.
محترمه وکیلانو، که تر اوسه نوی خبر نو اوس د شورا له حقیقتونو خبر شي او بیا خپل قضاوت وکړئ. حاجي الماس دېرش ساتونکي لري، د کوم دلیل او منطق له مخې ځیر شئ، دا ټول وپېژنئ. دلته ناستې او بیا غټې غټې خبرې کوئ چې خلک مو څیرې وپېژني. تاسو د افغانستان د خلکو ځواب څنګه ورکوئ؟ دوی له کومې بودیجې پیسې اخلي؟ چا تصفیق کړي؟ دوی په ولسي جرګه کې د خبرو کولو حق نه لري. اول دې ځانونه اصلاح کړي، بیا دې غټې غټې خبرې وکړي.
د محمد سرور عثماني د معلوماتو له مخې دا مهال په ولسي جرګه کې تر ټولو ډېر ساتونکي د محمد یونس قانوني دي چې شمېر یې 9 تنو ته رسیږي. دغه په وینا په دویمه درجه کې عزت الله عطف دی چې د ساتونکو شمیر 23 تنه او په دریمه درجه کې محمد الماس زاهد دی چې د ساتونکو شمیر 40 تنه دی. هغه وایي چې لسکونه تنه داسې وکیلان دي چې د حکومت لخوا له ټاکلي حد نه ډېر ساتونکي لري. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي دوی هم وخت په وخت پر سړک ځینې وکیلان ویني چې په موټرو کې ناست په سپکو او درنو وسلو سنبال ګڼ شمېر ساتونکي هم ورسره وي. د دوی په وینا د وکیلانو دا رنګ حرکت په خلکو کې د ویرې د رامنځته کېدو سبب هم کیدای شي.
زما نوم امین الله نیاز دی. اول خو هیڅ مناسبه نه ده چې دوی ځان سره یا یو یا دوه دانې ځان سره وګرځي کنه. دلته زه وینم چې یقین په خدای وکړو چې دولس میم لیدلې په دیارلس میم لیدلې سالو سوارلس میم لیدلې دي. یوازې چې دوی موږ وساتي دوی به موږ باندې ځانونه ساتي. ته چې ګورې یو ډار نمخ کې روانې سلو نفر په کناستې د ډرایور په شمول باندې 15 نفر او یو وخت نو ورسته په روانې مثلا خسان ټول خلک یې راکې په خار کې مې راکې
ځان ګلای د هلمند ولایت اوسیدونکو دا خپل یو بیا امنیتي اساسي خلکو ته چې دوه بیا امنیتي د ګور چې یو وکیل پس دوه او درې موټر باندې ګردان ورپسې خلکو په دغه کم دا ویره لګي چې دا والا سال د افغانستان کې نو چې دوی په داسې حالات کې نو دا هم د خلکو خبرتګي لګي نو دوی دغه خلک یې دی خپل ځانونه ساتي او خپل پر ځانو باندې دیوالونه راګرځي خپل پر ځانو باندې سیمه خردارونه راګرځي خپل پر ځان باندې غواړي چې د څلور پر ځای لس کې د لس پر ځای شل باندې ګردانو ګرځي. دا هم خلکو په غم کې نه دی، د ملت په غم کې ومنه دی، یو وکیل نه دی.
خو هغه وکیلان چې ډېر ساتونکي له ځان سره ګرځوي دا له امنیتي پلوه یو مجبوریت بولي. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی قربان علي عرفانی په دې حق لوي
کېدای شي چې ځینې وکیلان ډېر ساتونکي ولري او ځینې لږ، دا ځکه چې د هر چا امنیتي شرایط توپیر لري. زه فکر کوم چې دا په وضعیت او سیرو پورې تړلې مسله ده.
د ولسي جرګې وکیلان که څه هم دا یو مجبوریت بولي، خو ځینې عام خلک داسې فکر کوي چې هر وکیل د خپل زور او پیسو په اندازه ځان ته د ډیرو ساتونکو د لرلو حق ورکوي. خو په دې اړه د خلکو پوښتنې ځوابول بیا هم په ولسي جرګې پورې اړه لري چې آیا په دې او ځینو نورو هغو مسایلو پرېکړه کوي او که نه، چې د خلکو په منځ کې د ولسي جرګې په اعتبار پورې اړه لري.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماخام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او لوی خارونو کې بیا په اف ام سل اشاره 15 څپه په ډېر صفه ډول اورېدل شي. که د انټرنیټ اسانتیاوې لرئ ازادي رادیو په انټرنیټ کې واورئ، ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ډاټ اورګ. ازادي رادیو دغه راز په فیسبوک کې هم پیدا کولی شئ، لینک د ویب سایټ په لومړي مخ کې پیدا کولی شئ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د کابل د طب پوهنتون د ځینو مضمونونو تدریس په انګلیسي ژبه اړولی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت مسؤلان وایي چې د دې کار هدف د هیواد د اکاډمیکو مرکزونو د تدریس د کیفیت لوړول دي. قاسم سولمل په رپورټ لري.
د جمهور رئیس حامد کرزی د سپارښتنې له مخې د کابل طبي پانتون په انګلیسي ژبې د ځینو مضامینو تدریس پیل کړ. د کابل د طبي پانتون چارواکي وایي وروسته له دې به د دې پانتون د جراحي او داخلي د څانګو درسونه په انګلیسي ژبې ویل کېږي. د لوړ زده کړو وزیر ډاکټر عبیدالله عبید وویل چې دوی دا کار د دې لپاره کوي چې وکړی سي له انګریزي ماخذونو څخه ګټه واخلي او د دغه ډیپارټمنټونو محصلین او استادان له مخکې نه له انګلیسي سره بلد دي.
در پوهنتون طبي کابل تدریس به زبان انګلیسي جدید نیست.
د کابل په طبي پوهنتون کې په انګلیسي ژبې تدریس نوی کار نه دی، ځکه هغه ریفرنسونه چې د داخلي او جراحي په برخه کې وو په انګلیسي ژبه وو چې زیاتره استادانو له هغو نه کار اخیستی او اوس هم کار ځینې اخلي. یعنې ټول استادان د دې کار په ګټه پوه دي. لومړی هغه بورسونه چې د ماسترۍ او یا هم دکترا لپاره دي ټول په انګلیسي ژبه دي. دوی باید دومره وړتیا ولري چې مستقیما کورسونو ته داخل شي او له هغې څخه استفاده وکړي او درس ووایي.
د ښاغلي عبید په وینا په پام کې ده چې دا لړۍ نورو پانتونونو لکه د کابل پولیټکنیک او د ښوونې او روزنې پانتونونو ته هم وغځول سي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل پانتون د انجینرۍ پانځي هم یو نوی مخکې په انګلیسي ژبې د یو شمېر مضامینو تدریس پیل کړ. که څه هم یو شمېر محصلین په انګلیسي ژبې د تدریس سرکلی کوي، خو هغوی چې په انګلیسي نه پوهېږي دا ورته یوه ستونزه ښکاري. د کابل د طب پانتون څو تنه محصلین په دې اړه داسې وایي.
نظر ما یست که نظر به انګلیسی به ګلستان خود کشور ما تقویه شوه.
زما نظر دا ده چې که تر انګلیسی زما خپل ژبه تقویه شي دا به ښه وي، ځکه چې ما خپل انګلیسی په کورسونو کې زده کړه او ستونزه نه لرم. خو که احصایه واخلو 70% محصلین د ولایاتو دي او دوی د انګلیسی د زده کړې ښه امکانات نه لري. اوس که 70% زده کړه ونه شي کړای نو 30% ایچ دي.
انګلیسی شاید اگر پانتون شوه اید نتیجه نمیده.
که دا پهانتون تدریس پا انگلیسی شی دا با نتیجه ور نکری. زکه چه محصلین زیاد کوخخ کوی ترچو لک تر لگا 50% درسون اخس کری. کله چې موږ فارغ شو په روغتون کې څوک په انګلیسي نه پوهیږي نو موږ څنګه کولای شو چې ناروغ ته په انګلیسي ژبه قناعت ورکړو.
بلخو د کابل د طب پوهنتون مسؤلین هم دا مني چې یو شمېر محصلین ته به په انګلیسي ژبې درس ویل ستونزمند وي، خو وایي دوی د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې په مرسته محصلینو او استادانو ته د انګلیسي د زده کړې یو پروګرام هم په پام کې نیولی دی. په عین حال کې د لوړو زده کړو وزیر وویل چې په پام کې ده د کابل د طب پوهنتون ته د یوه کال لپاره یو شمېر هندي استادان هم راوستل سي. که څه هم یو شمېر کتونکي دا کار د هیواد د ملي ژبو د ودې په وړاندې یو خنډ بولي، خو یو شمېر کسان بیا په هیواد کې د لوړو زده کړو د کیفیت د لوړولو لپاره ډېر ګټور بولي.